द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو دا او زه هم سمینا احسن نن د خالی ورځ 2018 کال د اپریل 28 نیټه دا وخت شوه دی پاکستان کې د سحر اتنی می په افغانستان کې دی د سحر اته په واشنگتن ڈی سی کې د جمعې د ماسخوتن 19 بجی دی د اپریل 28 نیټه دا د ډیو نیم ساته خبری خبرونه کې خبرونه به تاسو وړاندې کوو خلاول سرټکی فوزی چارواکی وای د افغانستان بلخ ولایت کې په یو فوزی مرکز د وسلوالو طالبانو برید کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوی دي. د پاکستان سپریم کورټ لخوا د پاناما رسوایی فیصلې راتلو وروسته مخالفه سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفی غوښتنه کړې. حزب اختلاف ګډ تحقیقاتي کمیشن هم رد کړی. د مخالفه ګوندونو د نیوکو پرته د پاکستان د فوز په خانه مشر جنرال راحیل شریف ته اسلامي هیوادونو د جنگي ائتلاف مشرۍ د پاره سعودي عرب ته روان شوی. سرټکی تاسو واوریدل. وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې فوزی چارواکي وای شمالي صوبه بلخ کې په یو فوزی مرکز شوی برید په وجه لږ تر لږه 50 افغان عسکر وژل شوی او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. چارواکي وای د حملې نه پس د څو ګنټو پورې جاري جګړه کې لس طالب وسلوال هم وژل شوی. دغه حمله د جمعې په ورځ مزار شریف کې په یو فوزی مرکز کې د جماعت سره نږدې شوی. طالبانو د دې حملې ذمواري قبوله کړې او دعوه کوي افغان فوز ته دروند زیان رسولی. افغان فوز ترجمان وای حمله کوونکي د افغان فوز په جامه کې مرکز ته را ننوتی وو. رپورټونو تر مخه په دغه مرکز کې د جرمني نه علاوه د نورو ملکونو فوزیان هم میشته دي، خو اوسه پورې لا دا واضح نه ده چې کوم یو بهر ملکي فوزي ته پکې زیان رسیدلی. د پاکستان سپریم کورټ د پاناما د رسوایی په مقدمه کې خپله فیصله جاری کړې او د دې فیصلې تصدیق شوي نقلونه یې وزیر اعظم یا نواز شریف او د مقدمې ټولو فریقینو ته لیږلي. اخوا د پاکستان حزب اختلاف اعلان کړی نور نواز شریف د پارلمان د مشر په حیثیت نه تسلیموي، ولې چې د مقدمې ټولو 15 قاضیانو واضحه فیصله نه ده ورکړې. د حزب اختلاف مشر سید خورشید شاه وایي د سپریم کورټ دوو مشر ججانو په واضحه توګه نواز شریف نااهله ګرځولی او باقي دریو ججانو هم د دې مخالفت نه دی کړی. حزب اختلاف د وزیر اعظم نه د استعفی غوښتنه کوي. دوی ګډ تحقیقاتي کمیشن یا جی آی ټی جوړولو خبره هم رد کړي. د پاکستان د فوز پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د یو سلویخ ملکونو ائتلافي فوز مشرۍ د پاره سعودي عرب ته روان شوی. میډیایي رپورټونه وایي پخوانی مشر ته د منظوري ورکولو نه پس په هغه 3 کاله پورې د دې ائتلاف مشري کوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف میډیا ته ویلي د منظورۍ نه مخکې ټولې قانوني تقاضې پوره کړې شوې دي. اخوا فوزي ذرایع وایي پخوانی جنرال ته د جی ایچ کیو لخوا هم د ټاکلې شوې قوانینو تر مخه د دې نوي رول منظوري ورکړې شوې. اوسه پورې دا واضح نه ده چې حکومت په دې لړ کې د حزب اختلاف سره هم خبري کړې دي او کنه. مخالفه ډلو په دې فکر ښودلی وو چې د یو سلویخ اسلامي ملکونو دغه فوزي ائتلاف د ایران پر ضد استعمالېدای شي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي د جمعې په ورځ د امریکا دفاع سیکرټري جیم میټس یروشلم ته سفر په موقع اسرائیل په امریکا کې غټ بدلون محسوس کړی. د سیکرټري میټس اسرائیل ته سفر د ټرمپ انتظامیه لخوا د کابینې د غړي لاولنی سفر دی. نتنیاهو ویلی د امریکا پالیسي او مشرۍ کې دا یو ښه سټریټیجیک بدلون دی چې موږ یې هرکلی کوو. جیم میټس په دغه موقع د ښاغلي نتنیاهو سره سره د اسرائیل صدر او دفاع وزیر سره هم لیدلی دي. د امریکا فوزی چارواکي وایي د داعش تندروا ډلې یو ستر مشر د غمیاش په شام کې د امریکا ځمکني فوز په کاروایي کې وژل شوی. دغه تن د استنبول یو نایټ کلب کې د نوي کال په موقع د یوې حملې ماسټر مایند وو. د جمعې په ورځ د امریکا مرکزی کمانډ تصدیق کړی عبدالرحمون ازبکی د مشرقي شام د میادین ښار سره نږدې د یو فوزي اپریشن هدف و. دغه عملیات په 6 اپریل شوی وو. چارواکي وایي ازبکی د داعش مشر ابوبکر البغدادي نږدې ملګری وو.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. تاسو د ډیوه خبری خبرونې ته غوږی. تاسو خبرونه واوریدل او اوس د دغه مهمو خبرونو په حواله سره تاسو ته تفصیلی رپورټونه وړاندې کوو. لاولنی رپورټ په افغانستان کې په بلخ صوبه کې شوې د حمله په حواله سره دی چې افغان فوزي چارواکي وایي شمالي بلخ صوبه کې په یوه فوزي مرکز شوي برید کې په لږ تر لږه څه تقریبا 50 افغان عسکر وژل شوي دي. ګڼ شمېر پکې نور زخمیان دي او د دې حملې نه پس چې 100 ګنټو پورې جاري جګړه وه په هغې کې چارواکي وایي 10 طالب وسله والې هم وژلې دي. تفصیل پرا کوي منزه شهید.
د افغانستان د شمالي ولایت بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې په یو پوځي مرکز باندې وسلوالو طالبانو برید کړی دی او افغان پوځیانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. پوځي چارواکي وایي په دې برید کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. رپورټونو کې ویل شوي دي د وژل شوو کسانو شمیر له هغه خورا ډیر دی چې لومړی سر کې ویل شوی و. د پوځي سرچینو په وینا برید په شاهین قول اردو په ودانۍ کې دننه یو جومات ته څیرمه شوی دی. وسلوالو طالبانو ویلي دي دغه برید دوی ترسره کړی دی. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن په یوه اعلامیه کې د بلخ په شاهین قول اردو باندې د طالبانو حمله غندلې او هغه یې یو وحشیانه حمل بللی دی. جنرال نیکلسن په دې اعلامیه کې ویلي دي چې طالبانو په جومات او د ډوډۍ خوړلو په خونه کې افغان سرتیري وژلي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري ویلي دي بریدګرو پوځي یونیفارم اغوستی وو او رینجرز موټرو کې دننه تللی دي چې یو موټر یې امنیتي کسانو پیژندلی دی او دویم هغه د قول اردو ودانۍ ته ننوتی دی. بلې خوا یوې امنیتي سرچینې په سیمه کې د امریکا غږ خبریال ته وویل چې 10 تنه حمله کوونکي قول اردو ته ننوتی وو او د دې قول اردو په دوهمه دروازه کې پیژندل شوي دي. د دې حمله کوونکو څخه یو یې په دوهمه دروازه کې ځانمرګي حمله کړې ده او نور یې دننه قومندانۍ ته ننوتی دي. افغان پوځي چارواکي وایي د مخالفینو لخوا په دغه برید کې یې ټول بریدګر وژلي دي. جنرال نیکلسن د افغانستان کماندوز واکونو ستاینه کړې چې دغه برید یې ژر ختم کړ. هغه وایي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه او افغانان د ترهګرۍ سره په جګړه کې یو باوري ملګری لري چې تر څنګ یې ولاړ دی. طالبانو د پیښې پړه په غاړه اخیستې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې لومړی یو ځانوژونکی برید ترسره شوی دی او بیا یې نور وسلوال پوځي مرکز ته ننوتی دي. د افغانستان د ملي اردو په 209 نمبر شاهین خال اردو کې په زرګونو سرتیري دیره دي چې د هیواد په شمال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي او دا د شمال ختیځو 9 ولایتونو د امنیت مسؤلیت په غاړه لري.
د مشال خان وجنه د خلکو خبرګون
خزی سوای
ملک تبیلا بیلو علاقونا بلکی دا قبائلی سی منخزی راغلی دی و دواتا دیر ظلم شوی دی دیر زیاد ظلم شوی دی ریاست تا پکار دی چی دلیل حوالی سرا خامخا دا سی اقدام اوچت کی چی داروان وقت کی سوک دا سی قدم اوچتا ول سوچ هم اونکی
دا پختونخوا دا پلیسو مشر صلاح الدین محسود
شل کسان په دې قتل کې کردار ادا کړو اوس پورې تقریبا 15 کسان گرفتار شوی دي. د یونیورسيټي انتظامیه د دې نه بهتر طریقه باندې د دې مسله کې رول ادا کول شو. تفتیش بسر ترسي او ملزمان به ګرېږي او ان شاء الله سزا به هم ورته ملاوي.
د مشال خان پلار
مور و توی چې کلی تراشا نو مور ته وې د جمعې پر از بازار باندې د جمعې خواږه راغې دغه وخت راغې او لکه دغه لاش راغې مور بل راز دغه وې یاره دا زمونږ مشالو د خیرو د مینځو جوړو خو لیکن ما سره غم دا دی چې پښتنو په خاوره وطن کې د دنیا مشالان دې دغه حفاظت او تحفظ شي.
دا د وایس اف امریکا ډیبه دا ګرانو اوریدونکو تاسو ته یو بل رپورټ وړاندې کوو. په خبرونه کې په پاکستان کې چې د ستري محکمې یا د سپریم کورټ لخوا تیره ورځ د پاناما کیس په حواله سره کومه فیصله راغلې ده. سپریم کورټ د دغه فیصلې تصدیق شوي نقلونه وزیر اعظم نواز شریف او د مقدمې ټولو فریقینو ته لیږلې دي، خو د پاکستان حزب اختلاف اعلان کړی دی چې نور نواز شریف د پارلمان د مشر په حیثیت نه تسلیمی، او دا هم ویلی دی چې دوی د وزیر اعظم نه د استعفی غوښتنه کوي او جی آی ټی یا ګډ تحقیقاتي کمیشن نه مني. تفصیل اورو د زاهد خټک نه.
د پاکستان په وزیر اعظم نواز شریف د غبن د لګیدلو تورونو وروسته د پاکستان پارلمان کې هغه نه د استعفا غوښتنه شوې ده. د سترې محکمې لخوا په وزیر اعظم د لګیدلو تورونو د پلټنو لپاره د ګډ کمیشن جوړولو د امر وروسته د حکومت مخالف ستر سیاسي ګوندونه یو خوله شوي او وایي وزیر اعظم نور په اخلاقي توګه اقتدار کې د پاتې کېدو جواز بایللې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په وزیر اعظم نواز شریف د استعفا د غوښتنې منلو لپاره په 23 اپریل اسلام آباد کې د سترې احتجاجي جلسې اعلان هم کړی. د پاکستان په وزیر اعظم نواز شریف او هغه په بچو د تحریک انصاف، جماعت اسلامي او پاکستان عوامي پارټۍ لخوا تورونه لګول شوي چې د ملک پیسې یې په ناقانونه ډول بهر لیږلي او هلته پرې کاروبار کوي، خو نواز شریف او د هغه بچي دغه تورونه ردوي. د پاکستان سترې محکمې زیارت په ورځ دغو تورونو تر اوسه شوي پلټنې ناکامه بللي او امر یې کړی چې باید نورې پلټنې وکړې شي. دغه پیسې بهر څنګه لیږل شوي او د آفشور کمپنو مالکان څوک دي؟ ستر محکمه حکم کړی چې د ایف آی اے د ایڈیشنل ډایریکټر په مشرۍ یو ګډ تحقیقاتي کمیشن به دو میاشتو کې د دغو تورونو حقیقت معلوموي. جمعې پورس قومي اسمبلی کې د مخالفه ډلې مشر ښاغلی خورشید شاه ویلي هیڅکله د 19 گریډ یو افسر د وزیر اعظم نه رښتینې پلټنې نشي کولی. په سینټ کې د مخالفه ډلو مشر اعتزاز احسن سره په ګډه مطبوعاتي کانفرنس ته ښاغلی خورشید شاه ویلي د سترې محکمې دوو قاضیانو د وزیر اعظم د نااهلۍ غوسه پریکړه ورکړي، خو دریو قاضیانو د ګډ کمیشن جوړولو خبره کړي او دغه کمیشن چې د 19 گریډ افسر په مشرۍ جوړیږي بې پلوه پلټنې نشي کولی ځکه یې دوی نه مني. هغه غوښتنه وکړه چې وزیر اعظم نه پلټنو لپاره که ګډ کمیشن جوړیږي نو باید د سترې محکمې درې یا د ایالتي محکمې څلور قاضیان دې پکې هم شامل شوي. سینیټر اعتزاز احسن ویلي سترې محکمې مدام د شریف کورنۍ سره گزاره کړي، خو هغه دوه قاضیان د ستاینې وړ دي چې نواز شریف یې نااهله ګرځولی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم خبریالانو ته ویلي چې سترې محکمې په خپله پریکړه کې ویلي پاکستان کې انصاف ادارې لخپو غورځېدلي، نو بیا به دغه ادارې څنګه د یو وزیر اعظم نه حقیقي پلټنې وکړي. هغه ویلي د بې پلوه پلټنو لپاره ضروري ده چې وزیر اعظم د خپل منصب نه استعفا ورکړي او په وزیر اعظم د دغه غوښتنو لپاره به ګوند په 23 اپریل اسلام آباد کې جلسه کوي. همداراز د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم میډیا سره خبرو کې وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنه کړي او ویلي دي چې که هغه د اقتدار په کرسۍ ناست وي نو هیڅکله به پلټنو کې د انصاف تقاضي پوره نشي. جمعې په ورځ د قومي اسمبلی او سینټ په غونډو کې هم د مخالفو ډلو غړو د سترې محکمې د پریکړې نه وروسته د وزیر اعظم پر ضد سخت احتجاج کړی. راپورونه وایي د قومي اسمبلی او سینټ په غونډو کې د وزیر اعظم پر ضد شعارونه ورکړل شوي او د پارلمان غړو د ایجنډې کاپیان شلولي. وزیر اعظم نواز شریف تر دې مهاله د مخالفه ډلو لخوا هغه نه د استعفا په غوښتنه خپل غبرګون نه دی ښودلی، خو حکومتي وزیرانو خواجه آصف، احسن اقبال او خواجه سعد رفیق د سترې محکمې پریکړه د حکومت بریالیتوب ګرځولې او ویلي دي وزیر اعظم به خپله آئینی موده پوره کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. تاسو د ډیوه خپرونې د ډیوه په ویب سایټ باندې، فیسبوک د لارې او په ټیونین باندې پښتو ډیوه د لارې هم نیخ پنیغه اوریدای شئ او کتای شئ. د ټلویزیون کمې خپرونې چې هر ورځ د شپې لسو نه یولسو بجو پورې، او بیا د بی بی شیرینې برخه چې هر سهار د شپږ نیمو نه د پاکستان په وخت او د سهار اته نیمو بجو پورې په ټلویزیون باندې خپریږي، او یو نوې خپرونه چې د هر ګل نه واخله تر د جمعې د ورځې پورې هر هفته پنځه ورځې، دغه خپرونه د ماښام اته نه واخله تر نهه بجو پورې په ټلویزیون باندې خپریږي. دغه خپرونې تاسو د ډیوا په ویب سایټ باندې لیدای شئ، فیسبوک باندې لایو سټریمینګ کیږي، هلته کې هم لیدای شئ. راځو د خپرونې اړخ ته. د پاکستان د فوز پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د یو سلویخ ملکونو فوزي ائتلاف مشرۍ دپاره سعودي عرب ته روان شوی دی. میډیایي رپورټونه وایي چې راحیل شریف د حکومت لخوا او د جی ایچ کیو لخوا د منظورۍ نه پس دغه نوی رول لوبولو دپاره سعودي عرب ته روان شوی. تفصیل بیا ورو پختور شانه.
د پاکستان مطبوعات وایي پخوانی پوځي مشر جنرال راحیل شریف د یو سلویخ اسلامي هیوادونو جنگي ائتلاف د مشرۍ لپاره سعودي عرب ته لاړو. دغه جنگي ائتلاف سعودي عرب جوړ کړی دی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي جنرال راحیل شریف ته د ټولو قانوني لارو چارو پوره کولو وروسته وفاقي حکومت د تلو اجازت یا NOC ورکړی ده. نوموړي ویلي پوځي مرکز GHQ هم جنرال راحیل شریف ته د سعودي عرب د تللو او د دغه جنگي ائتلاف د مشرۍ اجازت یا NOC ورکړي. مطبوعات وایي جنرال راحیل شریف تیر ورځ په یو خصوصي جهاز کې سره د خپل مور او کور وداني سعودي عرب ته تللي. د جنرال راحیل شریف ته تلو خبر د دفاع وزیر خواجه آصف هغه خبره غلطه ثابت کړه چې ویلی وو وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی پوځي مشر جنرال راحیل شریف په د مئی په میاشت کې په سعودي عرب کې یوې دستوري لورزي او هلتبه د یو سلویخ اسلامي هیوادونو د ائتلاف ټول شرطونه ګوري او بیا به په دسخط کوي. د خواجه آصف دغه دعوه هم غلطه ثابت شوه چې دغه شرطونو د قتل وروسته به جنرال راحیل شریف د پارلمان نه اجازتنامه یا NOC اخلي. ولې د راحیل شریف تللو دغه دعوی غلط ثابت کړی دي چې ګنې د تللو نه وړاندې به پارلمان په اعتماد کې اخیستل کیږي. د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ د یو سلویخ اسلامي هیوادونو په دغه جنگي ائتلاف کې د پاکستان د پخوانی پوځي جرنیل په مشرۍ مخالفه سیاسي ګوندونه نیوکه کوي. پقامی اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي شیرین مزاری دغه پښتنې راپورته کړی دي چې پوځي ائتلاف د ترګرۍ حل نه دی او دا چې پارلمان ته دی د دغه جنگي ائتلاف مقصدونه پډاګه کړی شي. نو موړي ویلي دي پاکستان نور د پردو جنگونو کولو توان نه لري. دفاعي سیړونکي وایي د سعودي په جنگي ائتلاف کې د مشرۍ رول لوبولو سره به پاکستان د ځان نه ایران خفه کړي چې یو مهم گاونډي هیواد دی، او بل دا چې په دغه ائتلاف کې یوازې سنی اسلامي ملکونه شامل دي چې ورسره د شیعه اسلامي هیوادونو لکه ایران، عراق او شام اندېښنې هم راپورته شوې دي. خو پاکستان وایي دغه ائتلاف د کمبل هیواد په ضد نه دی او پاکستان پکې صرف د سعودي عرب د مقدسو ځایونو د حفاظت لپاره ور شامل شوی دی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا تیر هفته د ایران سفیر مهدی هنردوست سره په GHQ کې غونډه کړې ده، او هغه ته ډاډ ورکړی چې دغه جنگي ائتلاف کې به پاکستان د سعودي په خوخه د ایران په ضد هیڅ ډول ګامونه نه اخلي، او دا چې د پاکستان او ایران د یوې زمانې نه تاریخي تعلقات دي او په یو بل د باور او احترام دغه تعلق به هم دغه شان کلک ساتي. ماهرین د پوځي مشر د ایران سفیر سره دغه غونډه ډیره مهمه بلي چې په شپږو هفتو کې په دویم ځل شوی ده.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکی نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیو ریډیو دی.
ټلیفون 001202050303.
ویډیا ټلیفون 0800-999-90.
د د وایس اف امریکا ډیوه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه خبری خبرونه تا خوږی. په بلوچستان کې د صحت کارکونکو لخوا د هړتال په وجه او د دې اعلان په وجه چې هغه به د پولیو پر ضد د ویکسینیشن په مهم کې برخه نه اخلي، په بلوچستان کې لیویز اهلکارانو دغه کار شروع کړی دی او د پولیو د ویکسینیشن کمپین وس د لیویز د لارې شروع شوی دی. تفصیل راکوي ایوب ترین.
د بلوچستان لیویزو کې یو اړخ ته د صوبې په کلیوالو او لرې پرتو سیمو کې د امنیت د ټینګولو لپاره کار کړی دی، نو هلته یې اوس و ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو په عمل کې هم برخه اخیستې ده. د دې مقصد لپاره د روغتیا د ادارې لخوا و دوی ته په بشپړه توګه تربیه ورکول شوې ده. حکومت دا کار د غوروسته کړی دی کله چې د صوبې په ځینو برخو کې پیرا میډیکل سټاف اسوسیشن لخوا د خپلو غوښتنو په حق کې پر حکومت د فشار اچولو په خاطر و ماشومان ته په روان کمپاین کې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څخه ډډه شوې وه. د غوروسته صوبایي حکومت و پنجاب ایالت ته چیرمه د بلوچستان په کولو ولسوالۍ کې وځایي پولیسو یا لیویزو ته د 50 کلو څخه کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو تربیه ورکړې ده. د تربیه وروسته لیویزو په لومړني ځل و ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو کار پیل کړی او پریکړه کړی ده چې دوی به تر هغه وخت پورې د پولیو ضد په کمپاین کې برخه اخلي چې تر څو یې د ولسوالۍ تر هر ماشوم پورې د پولیو ضد څاڅکي نه وي رسولي. د لیویزو د یو افیسر محمد امین په وینا که په صوبه کې د امنیت ستونزه وي او که هم د روغتیا مشکل، نو لیویز فورس د هر ډول آلاتو مقابله کولو لپاره 24 ساعته چمتو ولاړ دی. بل لور ته دلته په کوټ کې د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسی مرکز مشر سید فیصل احمد د لیویزو د فورس د جذبې قدر کړی او ویلي دي چې د صوبې څخه د پولیو د ناروغۍ په ختمولو کې د لیویزو کردار همیش ډیر مهم پاتې شوی دی، ځکه چې نه یوازې دوی په هر مشکل وخت کې د کارکونکو حفاظت کړی دی بلکې اوس یو ماشومان ته د پولیو ضد د قطرو ورکولو کار هم شروع کړی دی. هلته د کولو ولسوالۍ ډپټي کمشنر د آغا نبیل اختر په وینا چې د سلو څخه زیات لیویز عسکر دا وخت د پولیو ضد په کمپاین کې برخه اخلي. د دې ترڅنګ د ولسوالۍ په ځینو نورو برخو کې لیویز د پولیو د کارکونکو د حفاظت لپاره هم ګزمه کوي. دا د ونې ورده چې د صوبې په 19 ولسوالیو کې د روانې میاشت د 12 څخه د پولیو ضد کمپاین پیل شوی و. د صوبې په 14 ولسوالیو کې دا کمپاین 13 ورځو پای ته ورسېدی، خو په کوټه پښین او کلی عبدالله کې به دا کمپاین د رواني میاشتې تر 40 پورې دوام ولري، ځکه چې دا ځل په یادو سو درو لسوالیو کې و ماشومان ته د پولیو ضد ستنې یا انجکشن هم لګیږي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی کوټ.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتونونو مرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی ویژړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د صحت په حواله سره یو بل ریپورت. ډبلیو ایچ او یا د صحت عالمی اداره د 2018 د پاره د هپټایټس په حق لاخ په ریپورت کې وایي چې په ټوله دنیا کې په لکونو خلک د هپټایټس بی او د هپټایټس سی وایرس د لاسه په دی وجه مري، چې هغه ژوند بچکونکي ټیسټونو او د دې علاج ته چې ډیر ارزان هم دی هغه پورې رسایي نه لري. د ډبلیو ایچ او دغه ریپورت په حواله سره د وایس اف امریکا په ریپورت کې به تفصیل مجاهد جواد ناورو.
نوې شمیرنې ښیي چې په نړۍ کې تقریبا 325 میلیونه کسان هپټایټس بی او هپټایټس سی وایرس یا تور ژړی لري. د روغتیا نړیواله اداره یا ډبلیو ایچ او وایي اکثره دغه کسان له دې خبر نه وي چې په دغه وایرس باندې اخته شوي دي. ډبلیو ایچ او دا هم ویلي چې له درملنې څخه لرې پاتې شوي کسان د ځیګر د دوامداره ناروغیو، سرطان او حتی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په ډبلیو ایچ او کې د هیپاټایټس د نړیوال پروګرام مشر ګاډفراید هرنشال وایي یوازې په 2015 میلادي کال کې د هیپاټایټس یا ژیړي د ناروغۍ له امله تر 1.3 میلیونو کسانو پورې مړه شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په همدې شمیر کسان د ټیوبرکلوز یا نری رنس د ناروغۍ په ترڅ کې هم مړه شوي دي. ګاډفراید هرنشال وړاندې وویل د ژیړي له امله دومره کسان مري چې حتی د ایچ آی وي ایډز او ملاریا له امله هم نه مري.
What is, however, the difference between hepatitis and those three other diseases is that the trend for hepatitis is upwards. We
see the hepatitis او د دغه دریو ناروغیو ترمنځ توفیر پدې کې دی چې د زړی لامل د مړینې کچا لوړ ده او د دغه دریو نورو لامل د 13 کلونو په ترڅ کې د مړینې کچا ټیټه شوې ده. د 2000 میلادي کال راسي تر 2015 کال پورې موږ ولیدل چې د زړی څخه د مړینې په شمیره کې 20% زیاتوالی راغلی.
هرن شال وړاندې وویل د دغه مړینو مخنیوي کیدای شي داسې واکسینونه او درمل شته چې د دغه وایروسي هیپاټایټس مخنیوي او درملنه وشي. د دا هم وویل چې داسې یو مؤثر واکسین هم شته چې له مور څخه ماشوم ته د هیپاټایټس د انتقال مخنیوي کوي او کم عمره ماشومان له دغې ناروغۍ څخه بچ ساتي. د روغتیا د نړیوالې ادارې دغه چارواکي زیاتوي چې په هیپاټایټس سي اخته کسان د وایرس ضد درملو په واسطه تداوي کیدای شي. دغه ډول ناروغانو ته د وایرس ضد درمل هر ورځ د 2 یا 3 میاشتو لپاره ورکول کیږي. له نیکه مرغه د ژیړي یا هیپاټایټس د درملو بیه هم له پخوا ډیره زیاته کمه شوې ده. پخوا به دا درمل 4 اتیا زره امریکایي ډالره کیدل خو اوس یې بیه په اکثرو هیوادونو کې یوازې 200 ډالرو ته راښکته شوې ده. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوه، واشنگټن ډی سي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شوو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگټن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگټن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
نوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا دیو سره نه خبرونه واوریدې. د ټلویزیون د ساته برخه تاسو و هم لیدا. تر دې وخت پورې مونږ تاسو ته د ډیو ریډیو خبرونه وړاندې کوي. لکه صحت کې دغه د سهار درې ساعته خبرونه سرته رسیدي. د ماخام شپږ بجې به یو وار بیا ټول همکاران راځي تاسو وړاندې. د شپې تر 12 بجو پورې به تاسو ته تازه خبرونه او خوندور پروګرامونه وړاندې کوي او پکې به د ټلویزیون برخه همي د شپې 12 بجو پورې. نو ګران اوریدونکو او کتونکو، تاسو د ډیو ریډیو خبرونې په ویب پاڼه باندې هم لیدای شئ. www.voadivaradio.com د ویب سایټ پته ده. د دې نه علاوه په فیسبوک باندې هم تاسو د ټلویزیون برخې او ویډیو رپورټونه کتلی شئ. خپل رائے مونږ پورې را رسولی شئ په فیسبوک باندې د خپلو پیغامونو د لارې. د دې نه علاوه ټویټر باندې هم ډیو ریډیو فالو کولای شئ او انسټاګرام باندې هم تاسو د ډیو سره ملګري جوړیدای شئ. مونږ تاسو نه وس د دغه خبرونو نه اجازه غواړو. په سارنې خبرونو کې زموږ ملګری وو زاهد خټک، منزه شهید، نایلا محمد، بختور شاه او زه سمینه احسن. د ټولو انجینرانو هم مننه چې د هغوی د همکارۍ په وجه باندې د ډیوه خبرونې ستاسو پورې در رسیږي. اجازت غواړو د خیر ورځې دوا سره. الله پامان.